سلامونه ستړي مشه کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې خبری خبرونه کې مو ز فریده سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ازبکستان ولسمشر د ترک تبارو سازمان په پرونی غونډه کې د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه ښودلی ده او ویلي دي اړتیا ده د هېواد په سم لور وخوڅېږي. شوکت میرزیایف ویلي دي د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیران به وهڅوي څو د افغانستان په اړه ګډه تګلاره جوړه کړي. دغه ناسته چې د ازبکستان په سمرقند کې جوړه شوې وه د ترکیې، آذربایجان، قرغزستان، قزاقستان ولسمشرانو د ترکیې استازي، د ترکمنستان استازي او د هنګري صدر اعظم پکې ګډون کړیو. بلخوا پرون د برېټانیې د بهرنیو چارو وزارت پیوې خبرې شوې اعلان کړي د افغانستان وضعیت کړکیچن بدل شوی دی او له خپل خلکو یو غوښتنې دي چې د هیواد ته د سفر کولو ډډه وکړي. خو د طالبانو د حکومت بیان ځبلا مجاهد بیا د غندښنې په ځای نه بولي. د موریا صدر راډیو ته ویل د افغانستان وضعیت تر پخوا ښه او هڅه روانه ده چې لا نور هم ښه شي. د سمرقند په ناسته کې دا ناسته په داسې حال کې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل کېږي چې وړم ورځ ملګرو ملتونه د افغانستان په اړه پیوې ناسته کې ویلي وو. تر هغې بعد د طالبان حکومت په رسمیت ونه پېژني څو بشري حقونو ته پکې درناوی ونه شي. اورزګان ولایت کې د یوې ناچاو د مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او بلې ټپي کړی دی. په اورزګان کې د طالبانو د والي ویاند احسان الله حماس نن ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه سهار مهال د ترینکوټ ښار اړوند چشمې سران سیمه کې شوې ده.
ماشومان یو زړه مرمۍ پیدا کړې وه، نو هغه انتقالول او تکول یې ده. نو هغه مرمۍ په چاودلې یو کس شهید شوی دی او یو زخمي ده.
د نوموړي په خبره پیښه هغه مهال رامنځته شوې ده چې د ماشومانو د کور مخې ته له دې مرمۍ سره لوبې کولې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې اندېښنه ښودلی و چې افغانستان کې ناچاو د مهمت هر کال په سلهاوو کسانو ته مرګ ژوبله اړوي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د ازادي راډیو د پخوانی خبریال محمد الیاس دایی د دوهم تلین په مناسبت غوښتنه کړې ده چې د هیواد د مخکښ خبریال د وژنې د قضیې په اړه باید څېړنې نیمګړې پاتې نشي. دایی د 2020 کال د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د په موټر د نښلول شوي بم په چاودنه کې ووژل شو. دغه مهال حکومت د دایی پر وژنه طالبان تورن کړل او ویل چې یو کس یې د دې د قتل په تور نیولی دی. خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دې اړه هیڅ اجراات ونه شول. د بی پولی خبریالانو د ټولنې ویاند پولن اټس مول ازادي راډیو ته ویل چې خبریالانو پر وړاندې د شو جنایتونو پر وړاندې مافیات د نه منلو دی. هغه زیاته کړې ده چې د دې ټکان ورکوونکو جنایت په اړه تحقیقات باید نیمګړې پاتې نشي او د ډول پیښې هم باید تکرار نشي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ د ادارې نوی راپور له مخې 1499 کال د افغانستان د څه باندې څلور لسیزو جګړو په ترڅ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. تکل شوې ده د امریکا مخکخ ولسمشر ډونالد ترامپ د 2023 کال ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون پریکړه د سشنبې پورز اعلان کړي. جیسن میلر چې لډیر مودي رهیسې د ترامپ سره کار دی پر نې د خبر اعلان کړ. ترامپ چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال به عمر 81 کاله وي، د کانګرس لپاره د منځمهاله انتخاباتو په درشل کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون خبر وکړ او ویل شي دی به د نومبر په 15مه یو ډېر مهم اعلان وکړي. میلر پر پوسټ په وینا کې د ترامپ له خولې ویلي چې په انتخاباتو کې د درېدو په برخه کې هیڅ شک نشته او تبن چې دی به پکې ګډون کوي. او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له سریلانکا سره تر څو سیالیو مخکې د تمرین لپاره متحده عرب امارات ته لاړ شي. د افغانستان کرکټ بورډ نن پنجشنبه رسنیو ته په سوالي خبر پاڼه کې ویلي چې افغان لوبډله به په متحده عرب اماراتو کې د تمریناتي کمپ له پای ته رسېدو وروسته سریلانکا ته وخوځي او د روان نومبر په وروستیو کې به د دغه هیواد له ملي لوبډلې سره درې ورځنۍ مسابقې وکړي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. نن د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایده وجل کېدو دویم تلین دی. د دې وجل شوی خبريال مور وای د الیاس مرګ سری اواز د هغه خزنه بلکې وطن او خاور هم کند شوې ده.
شهید محمد الیاس غم زړتیا نه لري. زموږ په کورنۍ کې هره ورځ نوی تازه کیږي او ښځه په هر چا کندیږي او زما په بچی خاوره کندس.
واقعیا هر څوک چې زموږ سره د دای په اړه پوښتنه کوي ما ته اکثره لیږي په زړه کې مې یو ډول اور بل شي.
دا بیا د الیاس دای ورور مشتبه محمدي و چې د ورور غمی لا ورته تازه دی. خو د الیاس وژل کېدل یوازې د هغې کورنۍ د غم په ډبر نه ده کینولی، د هغې ملګري او دوستان هم د ویر په غم کینولی دي. د هغې نږدې ملګری نعمت الله همت وایي هغه د ازادي راډیو له لارې د هلمند خلکو غږ و.
دای صاحب چې کله به ازادي راډیو د دې خبر غوښتي، موږ به په داسې تلوسه د خبر اورو دی لکه چې د هلمند غمخوار یو.
د ازبکستان په سمرقند کې د افغانستان اړوند غونډه جوړه شوې ده او د افغانستان د وضعیت په اړه پکې اندېښنه ښودل شوې ده. وړاندې په خبرونه کې به په دې موضوع درته راپور ولرو. همدارنګه د افغانستان د نورو مسایلو تر څنګ د ایران اعتراضونو ته به هم تم شو ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیامس تړې مشه. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده او وایي د حالت باید سم لور ته یوړل شي. میرزیایف د ترک تبارو سازمان د مشرانو په غونډه کې چې پرون په سمرقند کې پیل شوې وه وویل د افغانستان اوسنی وضعیت پیچلی دی او دا د ټولو لپاره د اندېښنې وړ ده. اخوا برټانیې په افغانستان کې امنیتي وضعیت کړکېچن بللې دی او له خپلو خلکو یو غوښتنه چې د هیواد ته سفر نه کوي. جزئیات په دومره ذهن ملنه وره.
د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه د نړیوالو د اندېښنو دوام. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزایف وایي په افغانستان کې پیچلی وضعیت د ټولو لپاره د لویو اندېښنو سرچینه ده. زایف چې پرونی په سمرقند کې د ترک تبرو سازمان د مشرانو په غونډه کې خبري کولې وویل له اوسنی وضعیت مثبت لور ته باید د افغانستان سیخ کول له یادونه وستل شي. هغه زیاته کړه دوی به خپل د بهرنیو چارو وزیران وهڅوي چې د افغانستان د مسئلې په اړه یو ګډه تګلاره جوړ کړي. په سمرقند کې د ترک تبرو سازمان په غونډه کې د ازبکستان د جمهور رئیس په ګډون د ترکی، آذربایجان، قزاقستان، قرغزستان جمهور رئیسانو، د ترکمنستان استازي او د هنګري صدر اعظم ګډون کړو. په ورته وخت کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ولادیمیر نوروف وړاندیز کوي چې له طالبانو سره د تعامل په اړه د ترک تبرو هیوادونو ترمنځ یو واحده تګلار جوړ شي. طالبان بیا له دې هیوادونو سره خپل اړیکې خې بولی او وایاندي زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې د دې هیوادونو اندېښنو ته په ځواب کې وایي هغه څه چې د افغانستان ناسم وضعیت خودل کیږي کره معلومات ندی.
خدا دسی په افغانستان کې کوشش روان دي وضعیت لا بهتر سي لا ښه سي لا د اعتماد وړ سي. کوم کوم تشویش سي خودل کیږي وضعیت نا سم خودل کیږي دا خبره سم نه ده. شل کال په افغانستان کې جګړه او اشغال او هغه حالت بدو اوس افغانان د خپل هیواد مالکان دي.
زبیح الله مجاهد داسې مهال وضعیت د ډاډ وړ بولي چې له دې وړاندې په سیمه کې د پاکستان په ګډون روسي، ایران او هند هم د افغانستان حالات نازک بللای. تر خوای د برېټانیې د بهرنیو چارو وزارت پرون د نوومبر په 11مه لخپل ټولو وګړو غوښتي چې افغانستان ته سفر کول ډډه وکړي. برېټانیې یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا هم کړکېچن دی او افغانستان د ترهګری زبریدونو د دوام ګواښته. د اعلامیه کې زیاته شوې په کابل کې د 2022 کال په جولای کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته تاوتریخوالی زیات شوې او په ټول افغانستان کې تګ راتګ له خورا لوړ ګواښ سره مخ دی. خو طالبان بیا دا نه مني چې کنه افغانستان دینه امن وي او د خلکو ژوند دی له ګواښ سره مخ وي. طالبان داسې مهال دا ادعا کوي چې راپورونه وایي تیر اونۍ استخباراتو یو ځل بیا د خزینه فعالانو ظریفه یعقوبی، د هغې خور عارفه یعقوبی او فرحت پوپلزی په ګډون په ننګرهار کې یو لیکوال ظاهر عمار نیولی او تر ننه یې برخلیک معلوم نه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د نومبر 12مه په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس سید وجل کېدو لدوهم تلین سره برابر ده. دوه کله وړاندې په دغه ورځ د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس سید هلمند په مرکز لخرګا کې د مقناطیسی ماين په چاودنه کې ووجل شو. د خبريالانو د ملاتړ بنسټونه د طالبانو پر حکومت غږ کوي چې د الیاس سید قضیه د څلولو په برخه کې د خپل ژمنې پوره کړي. د دې تر وجل کېدو وروسته د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پیخي د تحقیقات ژمنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د پخواني حکومت امنیتي چارواکو د دایې د وژل کېدو په پیښه کې د لاسرلرو په تور یو مشکوک کس نیولی و چې ویل کېده د طالبانو ملګری دی. نور تفصیل به د صادق رښتین نوارو.
د محمد الیاس دایي مور وایي د زوی غمې زړتیا نه لري او د دوی په کورنۍ کې هر ورځ تازه کیږي.
د شهید محمد الیاس غم زړتیا نه لري، زموږ په کورنۍ کې هر ورځ نوی تازه کیږي او شته په هر چا کندیږي. ما په بچی خاور کندس.
محمد الیاس تایی د 2000 میلادي کال د نومبر په 12مه نیټه د هلمند په مرکز لشکرګا کې د مقناطیسی ماين په چاودنه کې چې پر موټر نشلول سوی وو ووجل سو. مجتبی محمدی چې د الیاس دایي ورور دی او په دغه چاودنه کې د نوموړي سره ټپ شوی وو، دا د خپل ژوند تر ټولو دردونکې پیښه بولی. هغه وایي د ورور نه موجودیت د کورنۍ په هر برخه کې احساسېږي.
زموږ د پاره تر ټولو دردونکې او سخت شپه دا ده چې هغه پروګرامونه چې موږ سره بدایي تر سره کول او دایبه را سره مرسته کول او دایبه زموږ سره په ټولو ټولنیزو فرهنګي کلتوري او هغه مسایلو کې چې مشري او اقتصادي وضعیت د ټولو کې زموږ سره دایونه نس دا زموږ د پاره تر ټولو سخت شپه ده او دا شپه موږ هیڅ کله نسو هیرواله. واکان هر څوک چې مرسته ده دای پاره پښتنه کوي ما تا اکثر لیږي په زړه کې یو ډول ور بل سي.
محمد الیاس دای له یبیل سیز زیات لا ازادي رادیو سره د خبريال په توګه دند تر سره کړه. هغه د جګړې لومړی کرښینه ولې بیا د عام خلکو پر ژوند او ستونزو راپورونه برابرول. په هلمند کې مش خبريالان وای لا هم د الیاس دای تشه حساسوي. نعمت الله همت، احسان الله فیدا او ګل محمد
دایز مش په منس کې داسې خبريال و چې مش ټول به تل خوش ساتلو او خپل راپورونه کې د مظلوم ژغ ته ځای ورکاوه او حقیقت به راسپړل.
الیاس دای یو زړور او پر وطن من خبريالو. دغه ترڅنګ الیاس دای ترڅنګ شته خبريالان هم تشویقول او مثلا زه خپل مثال درشم چې په زاترو خبرونو او پروګرامونو کې تشویق راکوه او دته تشویقولم چې لا هم نور مخته ولاړسم.
محمد الیاس دای د بچکل د ملګرو پامینس کې وو نو ډیر ټوک ټکالی به کولې، یعنی ملګری به ډیر خوش او خوشاله ساتل.
د هلمند ځای اوسیدونکو وایي لتیرو دوه کالو راهیسې چې محمد الیاس دایي وژل سوی داسې احساسوي لکه د دوی ژغ چې خاموشه سوی وي.
موږ ازادي راډیو اورېدو او اوري د ارواشاد دایي صاحب تر شهادت وروسته د هلمند ژغ په ازادي راډیو کې ډیر کم سوی ده.
دایي صاحب چې کله په ازادي راډیو د دغه خبر غوښتي موږ به په داسې تلوسه د خبر اورېدې کدی چې د هلمند غمخوار یو او زموږ رختر یو ځای رسی، یعنی چې لکه یو مرچ په دبل فاشه قتل او دای ساته امید هم دته شاز مرچ رختر یو ځای ورس لکه چې پیلمن کې ډیر ناخواله پیش را ل مختر علي.
د کابل پریس کلب مشر از احمد تسلوی د محمد الیاس دای د وجل کې دوه کال پر کیږي خو د طالبان حکومت د نوموړي د وجل کې دوه قضیه نه د چړلې. شاغلی تسل د طالبان پر حکومت ځخ کوي چې د الیاس دای د قضیه د چړلو په برخه کې د خپل ژمنه پوره کړی.
هغه وخت ما ښه په یاد دی چې طالبانو دا ژمنه وکړله چې موږ به د دغه پیښې په اړه باندې پلټنه وکړو، که څه هم د شهید الیاس دایی د شهادت په اړه باندې نه د تاییدۍ خبر ورکوي او نه هم د رد. دا خبر همداسې ګونګه پاتې وه. که چیرې طالبان رښتیا هم د بیان ازادۍ ته ژمنتیا ښیي نو همدغه وخت دی چې دوی د الیاس دایی او د نورو هغه خبریالانو چې په تیرو څو کلونو کې د بیان د ازادۍ په لار کې شیدن شوي او د هغوی قاتلین پیدا کړي او قانون منګولو ته وسپاري.
د محمد الیاس دایی د وژل کېدو مسؤلیت چا ونه مانه. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هغه مهال سره د دې چې دا پیښه ونه غندل خو د تحقیقاتو ژمنه یې کړې وه. د پخوانی حکومت امنیتي چارواکو د دایی تر وژل کېدو یو میاشت وروسته د یو مشکوک کس ویډیو خبره کړه چې ویل کېده د طالبانو ملګری دی او د الیاس دایی د وژل کېدو په پیښه کې لاس لري. د تیر یو نیم کال راهیسې چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي لا هم د الیاس دایی قاتلین نه دي معلوم سوي. په عین وخت کې په مرکز لشکرګاه کې د الیاس دایی په نوم د هغه څلور لارې درغولو چارې درېدلې چې د پخوانی حکومت پر مهال د جوړېدو ژمنه سوې وه. د محمد الیاس دایی څخه د مهرباني په نوم یوازنی څلور کلونه لور پاته سوي چې لا هم د پلار تکته سترګې په لار ده.
د دواړو غاړو ترمنځ دروان ناورین تر ټولو ډیر ځان ملکی کسانو تر رسیدي. محمد الیاس دایی د ازادي راډیو هلمند.
نن په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی له وژل کېدو دوه کاله پوره شول. لایې د وژنې قضیه به ورخلیک پاتې ده. تازه د بیپولي خبريالانو ټولنه د دایی وژنې ته په اشاره وایي دا ټکان ورکوونکې قضیه باید نیمګړې پاتې نشي او نه هم باید تکرار شي. په ورته وخت کې د الیاس دایی کورنۍ طالبانو له اوسني رژیم غواړي چې د حقیقت قاتلین ونیسي. جزئیات په دومره ظاهر ملنور
د لسمی او دریمی او زی ډیر سمی اللهم د طالبانو په ولکه کې دي.
هغه غږ چې لایات تازه د خو ډیر وخت کیږي چې نه دی اوریدل شوی. الیاس دایی په هلمند کې د ازادي رادیو وژل شوی خبريال دای د 2000 کال د نوومبر په 12مه د هلمند په لخکارګا کې د پر موټر پسې د وصل شوی مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووژل شو. د هغه محل حکومت د الیاس دای وژل د طالبانو کارواباله خو طالبانو دا پی خرط کړه. د 1399 کال د لیندې په شلمه د هغه محل حکومت د کورنۍ او چارو وزارت یو اعلامیه کې خبر ورکړ چې یو تن طالب چې په مستقیم ډول په هلمند کې د الیاس دای په قتل کې لاس درلود نیولې او د کیس په خپل جرم اعتراف هم کړی دی. خو د دې خبر وروسته د الیاس دای د قاتل هویت او د قتل د قضیه څرنګوالی تر ننه به برخري کا پاتې. نن چې د نوومبر 12مه د الیاس دای د قتل دویم کلین دی، د هغې وژنې ته په اشاره د بې پولي خبریالانو د غیر دولتي سازمان ویاندا پولین عادتس مول وایي د دې ټکان ورکوونکي قضیه څېړنه باید نیمګړې پاتې نشي. هغې ازادي راډیو سره یوې ځانګړې مرکه کې وویل
د دې وژنې په اړه د بې پولي خبریالانو ټولنې دریځ ثابت دی. زموږ رول دا دی چې د مافیات او د ژورنالستانو پر وړاندې د ترسره شوي تیرې پر ضد مبارزه وکړو. دا ټکان ورکوونکي ان کی قضیه باید نګری پاتې نشي او نه تکرار شي. تر ټولو مهمه دا چې دا قضیه په بشپړ ډول سیرل شوې ده. که مافیا ته دوام ورکړل شي، نور ژورنالستان به هم په نخا او وشل شي.
د بی پولی خبریالانو سازمان ویاندا اوسمال په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ په اړه وایي فکر نه کوي چې اوس په دې هیواد کې رسنی ازادي ولري، ځکه د دې لقوله د طالبانو لراته ګروسته خبریالان په آزاد ډول لیکل نشي کولای او خورا ډیر محدودیتونه پرې لګول شوې دي. پولین آتس مول زیاتوی د بی پولی خبریالانو سازمان نوې راپور خایي چې د افغانستان په 11 ولایتونو کې هیڅ خزینه خبریال نشته او ترخوای وضعیت تر دې کچه خراب دی چې خبریالان نیول کیږي او نامعلوم ځای ته لیږدول کیږي. تلیاس ای په وژنه کې مو د طالبانو د خپلتیا د دې قضیه د څېړنې او په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه د بی پولی خبریالانو د راپور پر بنسټ د طالبانو ویان وپوښت خو ځواب یې رانه کړ. مګر د الیاس دای ورور مجتبی محمدی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل ک طالبان و غواړي د الیاس دای قاتلین پیدا کولای شي.
هغه وخت هم کولای شو په خپل خوا کې د معلومات وکړي او د دای مرحوم قاتلین پیدا کړي او په استرا د دغه مسلې د پاره لاس پکارتي اوس خو به خې کولای شي ک دوی و غواړي. نو مسله دا د غشتل نه غشتل مهم دي ک دوی و غواړي دوی وسم د دای قاتلین پیدا کول شي. خو ک په دغه منځ کې نه وي د دوی د لاس خلق نه وي او دغه مسایل دي چې شکونه موجود دي.
حخوا آزاد خبریال زمیر ساپه د الیاس دای د وژنې قضیه او د خبریالانو اوسنی وضعیت ته پکتو وای اوس مهال په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب هیڅ تضمین نشته.
موږ تاسو ولیدل چې په میاشتو ژورنالیستان په بندخونو کې پاتې شول او لا هم ځینې په بندخونو کې بند پاتې دي. د پخواني ژورنالیستانو د قتل قضیه ته رسیدنه نه ده شوې چې ښه بیلګه یې د الیاس دایی، نیاماس یواش او مینا منګل او همدارس د نعمت روان دي چې په کلونو کلونو د هغې د قتل قضیه ته رسیدګي نه ده شوې.
لرسنیو او خبریالانو ملاتړي بنسټونه بیان یو کوي چې د الیاس دایی د قتل د قضیه په ګډون د ډیرو خبریالانو د وژنې دوسیې به برخلیک پاتې دي. د افغانستان آزاد سنیو دملاتر یعنی مسؤل ظریف کریمی
از حکومت افغانستان
اجازه له حکومت او نړیوال ټولنې مغوښتنه ده چې څو د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی پاتې ورسوي. د خبريالانو د قتل قضیه وڅېړل شي او هغه کسان چې په دې پیښو کې لاس لري باید ونیول شي څو عدالت تامین شي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا افغانستان په نړۍ کې د خبريالانو لپاره خورا بد سیمه ګڼل کیږي. چیرې چې د دې کمیټې له قوله اوسنی وخت کې خبريالان تر سخت فشار لاندې دي او نشي کولای خپل کار خپلواکا توګه مخته یوسی.
ازادي راډیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په ګوندې ایران ته ورشو. ایران کې د حکومت پر ضد ولسی اعتراضونه ورسره یو ځای د مظاهره چیانو ځپل دوام لري. په همدې منځ کې جرمني او اسلند په ایران کې د بشري حقونو پر وضعیت د غور لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. تفصیل به د سمت سرمانه وره.
په ایران کې د اعتراضونو د ځپلو په خاطر جرمنی او آیسلند پرون جمعه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا وغوښتل چې په ایران کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه یو ځانګړې غونډه جوړه کړي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس تر راپور له مخې د بشري حقونو شورا د جرمنی او آیسلند د غوښتنې له ترلاسه کولو وروسته د ځانګړې غونډه به شاید د نومبر په 24مه دایره شي. د دې راپور پر اساس جرمنی برتانی او آیسلند د ایران په اسلامي جمهوریت کې د بشري حقوقو د خرابیدونکو وضعیت په تیره بیا د شزو او ماشومانو د وضعیت د څیړلو غوښتنه کړې ده. د مهسا امینی په نوم په توقیف کې د وی پیغلې له وشل کې دوروسته د سنبلې له شپږشتمې څخه په ټول ایران کې اعتراضونه پیل شول چې لا هم دوام لري. دا د ایران د حکومت پر ضد تر ټولو ستر او دوامدار اعتراضونه بلل کیږي. په ایران کې د بشري حقوقو سرچینې وایي چې لږ تر لږه 328 تنه په دغو اعتراضونو کې وژل شوي دي. په ایران کې د بشري وضعیت په اړه د بشري حقوقو د شورا لغونډې سره د موافقه لپاره د دې شورا په درو کې د یوې برخې غړیو هیوادونو موافقه پکار ده. دا شورا اووه څلوېښت غړي لري. تر دې وړاندې هم د بشري حقوقو درې څلوېښت ملاتړو ادارو او مؤسسو د داسې یوې غونډې د جوړېدو وړاندیز کړی و. په جنیوا کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مرکز دی، د آیسلند استازي ویلي چې دوه څلوېښت هیوادونه د ایران د بشري حقوقو د وضعیت د څېړلو لپاره د غونډې د دایرېدو ننګه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالو علي کمشنری په افغانستان کې روان ژمی په اړه د بیزو شو افغانانو وضعیت جدي اندېښنه ښودلې ده. دغه درې په یو خبر پاڼه کې اندېښنه ښکاره کړې ده چې په دغه ژمی کې اړمنو ته لازم رسیدنه ونه شي، شته ستونزې به څو برابر شي. تفصیل به د خطر پردیس نه وره.
دا هغه څوک دی چې په پکتیکا ولایت کې د ورستۍ زلزلې لامل د کورنۍ اته غړي مړ شوی. نو موړی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو لامل نوم په راپور کې واخیستل شوی، ورستۍ زلزلې ټول کور له خاورو سره خوري کړی. د په خبره وسل خپل سیمې بي ځای شوی او د سرپناه د نه لرلو لامل سخت ستونزې تیروي.
دا چې کور په بشپړ ډول مانځتل نو د مرستې په باب کوم هغه لمرنۍ د یو مرستې له غزه یې مو د خیمې چې په یو وخت کې د زلزلې وخت ضرورت وو کافی جواب لسه دلی والی متاسفانه هر زمانه مرسته چې موږ سره واده شي وي چې انسیار وکړو نه تجربه وي او یې جوړوي نو مخصوصات انرژي به جوړوي سړم نیلو خو هغه رقم کرونا ونه شو که څه هم د زړه تقریبا سلو 15 میاشتې ته یې والی تر اوسه کول دا اساسي کار نه شو.
خدای وازی خای دغه کس نه وي. په هغه ولایتونو کې چې د طالبانو په ضد جګړې روانې دي، لو دی وړاندې هم د بیزای شوې او کورونې د بد وضعیت پاړه راپورونه ورکړل شوی. د غندخنی په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالۍ عالی کمشنری یا یونیټ سی آر په افغانستان کې د را روان ژمی پاړه د بیزای شوې او افغانانو وضعیت ته جدي اندېښنه ښودلې. د غیداری په وی خبر پاڼه کې چې د جمعې په ورځ ناوخته خبره کړې ویلي، په افغانستان کې د ورستۍ او طبي پیښو د غشان جګړو لامل بيځای شوې کسان له سختو ستونزو سره مخ دي. یا د ادارې ګواه کړي کده غو بيځای شوې او همدارس اړمنو ته په بيړني ډول رسیدنه ونه شي، خاید را روان ژمی شپې او ورځې له دوی هم قرباني واخلي. د ملګرو ملتونو د سازمان د کډوالۍ عالی کمشنری یا یونیټ سی آر د غشان لیکلي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د ژمی د سړو درجه په اسانۍ سره له منفي 25 سانتي ګراد نه اوړي او دا هغه وخت دی چې ډیری اړمن کسان د دغه یخنۍ توان نه لري او له سختو ستونزو سره مخ کیږي. په دغه خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ورستۍ او طبي پیښو لامل هغو کسانو ته چې زیانونه ورسېدلې اشاره شوې او ویل شوې چې اړوند ادارې باید دوی د لاسټیمې لپاره ژر تر ژره لاس په کار شي. له دې سره خوا کې به د طالبانو حکومت وایي چې دوی اړمنو بې ځایه شویو ته د مرستو رسولو په برخه کې هڅې کوي. د دوی ویان زبیولا مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
د مهاجرینو وزارت تخبر ټول امکانات څخه د مهاجرینو د ژوند او د هغو لپاره د سونتوکو دوا او نورو صورتونو په ایجاد کې هڅې کوي. خو تر ډېره تاسې پوهېږي چې افغانستان د اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخ ده. ډېر د نړیوال ټولنې او بشري نهادونو مسؤلیت جوړېږي چې هغوی هم له افغانانو سره په دې برخه کې مرسته وکړي او دا د یو بشري ستونزې په توګه باندې وپېژني.
په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې طبي پیښو او ځینو ولایتونو کې جګړو ډیری افغانان له خپلو اصلي مینو بې ځای کړي چې اوسمهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دغو اړمنو کسانو وضعیت ته نړیوالو بنسټونو هم وخت نا وخت خپلې اندېښنې مطرح کړي او دوی ته د رسیدنې غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ایت اکیږي چې طالبانو د کندهار پر غنداب ولسوالۍ کې د بخښنې جهادي قومندان او د جمعیت اسلامي ګوند د مرستیال کلیم الله نقیبي د پلار نقیب الله خود قبر کیندلې دی او ویجاړ کړی دی. د هغه د کیندل شوی قبر ویډیو او تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې هم خبره شوې دي. تفصیل به امید زهري ملوړندې کړي.
یو ځل بیا په طالبانو د یو بل جهادي قومندان د قبر د ویجاړولو تور په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوي ویډیوګانې ښیي چې په کندهار کې د پخواني جهادي قومندان نقیب الله اخوند قبر کیندل شوی او تخریب شوی دی. نقیب الله اخوند د جمعیت اسلامي ګوند مرستیال کلیم الله نقیبی پلار دی، هغه شخص چې له طالبانو سره خورا ډیر فکری تضاد لري او په خواهی سره وسلوالې نښتې هم کړي. د نقیب الله اخوند د قبر د کیندلو تور په طالبانو پورې شوی، خو په قطر کې د طالبانو سفیر محمد نعیم په خپله ټویټر پاڼه دا تور رد کړی دی. هغه لیکلی د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د مولا نقیب اخوند د مقبرې په اړه چې مغرضو کړیو کوم تبلیغات خپاره کړي حقیقت نه لري. د دله قوله دښمن یو مغرضې کړی غواړي چې په دې توګه د ولس او حکومت ترمنځ مشکلات ایجاد کړي، خو د طالبانو د دې لوړپوړي چارواکي د دې سپیناوي سره سره یو شمېر پخوانیو چارواکو او سیاسینو د دې مقبرې تخریب د طالبانو کار بللی. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په خپله ټویټر پاڼه د عمل غندلی. هغه لیکلی دا ډول اقدامندانه چلند د افغانستان د مشرانو عزت چې خدای ورکړی نشي کمولی، خو د طالبانو اصلي څیره لا بربنډوي. د صلاح الدین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند یو خبره کړې اعلامیه کې دا کار د موزرو اشخاصو عمل بلل او زیاتوي، دا ډول کړنې په ټولنه کې اختلافات لا زیاتوي. عطا محمد نور چې د هم ځان د جمعیت اسلامي ګوند مشر بولي په خپل رسمي فیسبوک پاڼه دا عمل له ملي شخصیتونو سره د طالبانو دښمني بللی. هغه دا کړنه غیر انساني او غیر اخلاقي بللې او زیاتوي، دا ډول اعمال د طالبانو پر وړاندې د خلکو کرکه لا زیاتوي. د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د پوځ د ځانګړو ځواکونو قومندان ورستیو کې بیا د کابل د امنیت ساتنې مسؤل جنرال سمی سادات هم د دې کار په خبرګون کې په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی د طالبانو رژیم ورستر بلې د افغانستان د ملي شخصیتونو، ملي هویت او ملي غرور ماتولو برنامې ته ادامه ورکوي. سمی سادات د پخوانیو جهادي مشرانو د قبرونو ویجاړول د اسلام او د افغانستان د فرهنګ خلاف عمل بللې. له طالب ویاندویانو مو د دې پخوانیو چارواکو او سیاسيونو د خوراتون د نیوکو په اړه خبرګون وغوښت، خو ځواب یې را نکړ. د ویلو ده چې له دې وړاندې هم طالبان تورن شوي چې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود د مقبرې تیږې دوه ځل نړولي او تر خوای د کندهار د پخواني امنیه قومندان جنرال عبدالرازق له مقبرې د موټرو تمځای جوړ کړی. طالبان په دې هم تورن شوي چې د کابل پوهنتون د ښکلي هنرونو د پوهنځي تر مخه یې جوړه شوې مجسمه نړولي، د پخواني جهادي قومندان عبدالعلي مزاري تندیسي هم ویجاړ کړی او په یو شمېر ولایتونو کې د پخوانیو فرهنګي او ملي څیرو په تصویرونو رنګونه شیندلي او یا یې هم پاک کړي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
جرمنی ته د غیر قانوني کډوالو په وختو کې زیاتوالې راغلي، خو د جرمنی پولیس ادعا کوي چې د کنټرول چې د کډوالو کنټرول یې له لاسه نه دی ورکړی. جرمنی ته د اتلونکو کډوالو تقریبا نیمه د افغانستان، عراق او سوری وګړي دي. تفصیل به د احمد تکل نوور.
جرمنی ته د افغانانو په ګډون په غیر قانوني ډول د تللو کډوالو شمیره په روان 2022 میلادي کال کې شپږ هزارو ته نږدې شوه. دا په دې معنی ده چې دا شمیره د تیر کال لکه چې هغه مهال چارواکو خورا زیاته بللې و هم اوخته ده. جرمنی چارواکو د جمعې په ورځ د فدرال پولیسو د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د روان کال په 15,904 کډوالو کې اوکراینیان چې د زرګونو په شمیر جرمني ته ننوځي خو غیر قانوني نه بلل کیږي نه دي شامل، ځکه پر هیوادي روسي یرغل کړی. د جرمني د فدرال پولیسو مشر دیتر رومان وویل دا شمیرې په دې معنی نه دي چې ګنې پولیسو په سرحدونو کې کنټرول لا سور کړی، خو له دې سره سره دا شمیرې د زیاتېدو په حال کې دي. په راپور کې ویل شوی چې په تیر 2021 کال کې جرمني ته د اوختو غیر قانوني کډوالو شمیره 5,650 تنه وه. البته دا هر شمیره حتما له یو کس سره انډول نه ده، ځکه کېدای شي چې ځینې کسان له یوې یا بلې لارې بیا بیا ننوځي او ووځي. د 2022 کال په سپتمبر کې 2,500 او په اکتوبر کې 1,400 کسان جرمنی ته ننوتی دي چې له دې ډلې شاوخوا 2,000 کسان د پولند له سرحده، 15,000 د چک جمهوریت او د 6,000 په شاوخوا کې له اتریش څخه وروختی دي. په اروپای ټولنه کې د نن هم د کډوالو شمیر زیات شوی او داسې موارد شته چې ځینې کسان یونان ته رسیدلي خو بیا یې د جرمنی ټکټ اخیستی، ځکه دوی غواړي د اروپا په شتمنو هیوادونو کې پناه واخلي. د جرمني فدرال پولیس وایي دا سورزه هم وی چې دوی سل داسې موارد لیدلې دي. د کډوالو تقریبا نیمایي د افغانستان، عراق او سوریه وګړي دي. چارواکي راپور ورکوي چې له دې ډلې 15,040 کسان له جرمني استل شوی او 3,290 نور ته له سرحد څخه د وښتو اجازه نه دا ورکړل شوی. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسي فایسر د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل هیواد غواړي د هغو خلکو ساتنه وکړي چې له جګړو او د حکومتونو له تعقیب څخه تښتي او پر خپل سیاسي مسؤلیت هم پوهیږي، خو هیڅوک یوازې د دې لپاره چې په اروپا کې ژوند وکړي باید د تېخت لپاره خطرناک لارې غوړه نکړي او خپل ژوند په خطر کې ونه چوي.
د خبرونه دوه مینیمایټر ورسیدو په دې برخه کې د تا دوه پروګرامونه د سپورت لږه او تاندې